کابل کې د مازګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د خپل نورو همکارانو سره درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د لیدو په اړه تر راپورونو وروسته د افغان حکومت څرګندونې اوري چې ټینګار کوي نړیوال همکارانې یوازې د سولې د پروسې د اسانتیا او برابرولو کې د ملاتړ رول لري. نور راپورونه هم لرو خو په سر کې فرشته جنازی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
په ننګرهار کې چارواکي وایي د نرسانو یا د قابلګانو پر روزنیز مرکز حمله لا هم روانه ده. د افغانستان حکومت وایي نړیواله ټولنه له طالبانو سره د سولې د مذاکرو ملاتړ کوي او سهولات ورته برابروي. د امریکا د دفاع وزیر ویلي حکومت یې په ایران کې د رژیم د تغییر په لټه کې نه دی. او د مصر یوې محکمې نن 15 تنه چې د اخوان المسلمین پیژندل شوي مشران هم پکې دي محاکمه کړل. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د نرسانو یا د قابلګانو پر روزنیز مرکز حمله لا هم روانه ده او 2 تنه وسلوال چې ودانۍ ته ننوتي لا هم ډزې کوي. په حمله کې 3 تنه زخمیان دي. امنیتي ځواکونه توانېدلي چې 6 تنه محصلان او کارکوونکي لا ودانۍ وباسي او وژغوري. خو ویل کېږي چې د مرکز 2 کارکوونکي او 2 محصلین لا هم په ودانۍ کې پاتې دي. د حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. د ننګرهار د والي د رسنیو دفتر وایي پولیس او عسکر سیمې ته تللي او د دغو کسانو د خوشي کولو هڅه کوي. په ودانۍ کې 4 پاتې کسان د دوی په وینا په امن ځای کې دي. امنیتي ځواکونه څوکه پر مخ دي تر څو په ودانۍ کې پاتې کسانو ته زیان ونه رسیږي او شاوخوا ته د خلکو کورونه زیانمن نشي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویاند انعام الله میاخیل د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې 4 زخمیان روغتون ته وروړل شوي دي. میاخیل ویلي چې 8 نجونو چې د ننګرهار د مختلفو سیمو وي او د شاوخوا ولایتونو یو شمېر کسان هم پکې وو په دغه مرکز کې زده کړه کوله. د ننګرهار د قابلګانو د روزنې مرکز په شهر کې د نن د جلال آباد شهر په دریمه حوزه کې دی. د افغانستان حکومت وایي نړیواله ټولنه له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پایلې لپاره د هڅو ملاتړ کوي او مداخله نه کوي. تیرونې د امریکا وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله دوحې ته تللي او هلته یې د طالبانو له استازو سره کتلي او خبرې کړي دي. د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر یې ویان شاه حسین مرتضوي نن سهار ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
گفتگوهای صلح مالکیت و رهبری و طرحش از حکومت افغانستان است.
د سولې د خبرو او مذاکرو مالکیت طرح او رهبری د افغانستان د حکومت په لاس کې ده. رئیس جمهور په بادغیس کې اشاره ورته وکړه چې سیمه ای شرایط سولې ته برابر شوي دي او نړیواله ټولنه یې هم ملاتړ کوي. نو زموږ نړیوال همکاران د سهولت برابرولو او همکاري رول لري. د بلخ پولیسو 15 تنه په جنایي جرمونو کې د لاس لودلو په تور نیولې دي. په وروستیو کې د بلخ خلکو په سیمه کې د وسلوالو غلاو او نورو بیامنیتي د امنیتي د نورو ډولونو د زیاتېدو څخه شکایت کاوه. خو د بلخ د پولیسو ویاند شیرجان دوراني نن ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ د ځانګړو پولیسو له لوري عملیات پیل شوي دي او په تېره یوه اونۍ کې دا کسان چې په وسلوالو غلاو، قتل او د مخدر موادو په قاچاق کې لاس درلود نیول شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي حکومت یې په ایران کې د رژیم د تغییر په لټه کې نه دی. جیم ماتیس پرون د دې پوښتنې چې حکومت یې په ایران کې د رژیم د بدلون یا د حاکم رژیم د سقوط په اړه کومه پالیسي برابره کړې کنه په ځواب کې وویل چې تر اوسه هیڅ داسې کار نه دی سوی. د امریکا د دفاع وزیر د یو شمېر نورو امریکایي چارواکو دا خبره تکرار کړې چې وایي د متحدو ایالاتو هدف دا دی چې د ایران کړوړو بدل سي. هغه وویل متحد ایالات غواړي چې ایران په یو شمېر مسایلو کې چې نړیوالې ټولنې ته یې ګواښ متوجه کړی خپل دریځ بدل کړي. ماتیس په ځانګړي ډول د ایران د پوځ، د استخباراتي ادارو او په غیر مستقیم ډول د بهرنیو وسلوالو ډلو یا پراکزي په مرسته تخریبي فعالیتونو ته اشاره وکړه. د مصر یوې محکمې نن 15 تنه چې د اخوان مسلمین ډلې یو شمېر پیژندل سوي مشران هم پکې دي محاکمه کړل. دا کسان په 2014 میلادي کال کې د اسلام پالي ولسمشر محمد مرسي په ملاتړ د اعتراض په تړاو محاکمه شوي دي. د مصر پوځ په 2014 میلادي کال کې په زور محمد مرسي له واکه لرې کړ چې پر ضد یې یو شمېر کسانو اعتراضي تحسن وکړ. تحسن کوونکي د پوځ په زور وشړل سول او په دې پېښه کې ویل کېږي چې یو شمېر کسان ووژل سول. په مصر کې د اخوان مسلمین ډلی پر فعالیت بندیز دی. د مصر الاحرام ورځپاڼې نن وویل چې نور شپږ سوه شپېته کسان به د روان کال په سپتمبر میاشت کې محاکمه شي. د افغان نړیوال سازمان تیره میاشت وویل چې په مصر کې داسې ډله ییزې محاکمې په زغرده د عدالت تمسخر دی. او د بلغاریا سری محکمې د اروپایي اتحادیه یو تړون چې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي په هدف جوړ سوی و پرون غیر قانوني وبلل. د بلغاریا د سری محکمې پرونۍ پریکړې د هغه هیواد پارلمان ته هم د دې بحث د تګ او د دغه تړون د استول کېدو امکان له منځه وړی دی. د اروپایي اتحادیه دا تړون چې په یو اتیا مخونو کې برابر شوی او هدف یې له ښځو سره د زور زیاتي مخنیوی دی، د اروپایي شورا د بشري حقونو ادارې جوړ کړی. د دې تړون مخالفان چې د بلغاریا د ارتودوکسي کلیسا غړي، د اپوزیسیون سوسیالیست ګوند او په بلغاریا کې د ملي وطنپالو حاکم ائتلاف ته ادعا کوي چې دا تړون ځوانان هم جنس کرایي، د عین جنس ودونو او داسې نورو مسایلو ته تشویقوي چې د بلغاریا په ټولنیز دود کې ځای نه لري. د اروپایي اتحادیه د بشري حقونو د ملاتړ ادارو د بلغاریا د سترې محکمې پریکړه غندلې ده.
خبرونه مولا ازادي راډیو اورېدل. تفصیل زموږ پر وېبپاڼه هم کتلای سي، پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو لیدو په اړه تر راپورونو وروسته افغان حکومت وایي نړیوال همکاران یې د سولې په پروسه کې یوازې د اسانتیا او برابرولو ملاتړي رول لري. د ولسمشر د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي:
موانع در راه صلح فعلا وجود نداره، شرایط آماده هست، همکارای بین المللی ما نقش ترسیل کننده و حمایوی را داره، بنابراین مالکیت اصلی گفتگوها از حکومت افغانستان.
پر همدې مسله د افغانستان د مشرانو جرګې نظر هم اوریدلی سي. بل خو د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړو د افغانستان په اړه د پاکستان د نوي حکومت د ښه نیت په اړه محتاطانه خوشبيني ښودلې ده. د دغه جرګې غړی عبدالستار خواسي وایي:
زه فکر کوم چې د نوي په څنګ کې چې موږ خوشبينه یو، باید انتظار وباسو چې آیا دا کوم اظهارات چې کړي دي د عمل کتاب سوال شي او کنه سوال شي.
په نورو نړیوالو مسایلو کې مو د فلسطینیانو د وروستیو حالاتو خبره وو چې تېره ورځ د اسرایلي ځواکونو لخوا مرګ ژوبله ورته وشته ده. په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه حقیقت صدی او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه لرو په ګډه را سره ووري. زموږ خلاصې د رادیو لري دوستانو، مخکې تر دې چې دغه راپورونه تورسو ورزو په ننګرهار کې د جلال آباد ښار ته چې هلته د نرسانو او قبلګانو پر روزنیز مرکز تر ډلهیز برید وروسته چې نن سهار پیل شوی دی، له هم برید کوونکي مقاومت کوي. په دې اړه به نور تفصیل زموږ همکار اکرام الله اکرام څخه واخو چې د جلال آباد ښار څخه اوس سره د ټلیفون پر کښه دی. اکرام صاحب، خبرونه ته شرغلې د دې حمله پاره نور اورستی جزئیات څه دي چې آیا برید کوونکي اوس هم مقاومت کوي او کڅنګ او د تلفاتو په اړه احتمالي تلفاتو په اړه هم کراته وست؟
دغه ځای ته مننه پر بازار ته سلام او ورته سلام تاسو یادونه وکړه چې د ګلان دی د نهار د والی ویان هغه ټول خو غړي ازادي راډیو ته وویل چې سیمه لا هم د میسج وکړو لخوانه کلا بند ده او څنګه لا هم نه ده حل شوی. دا روزنیز مرکز ته تاسو یادونه وکړه د قابلګانو روزنیز مرکز باندې حمله لا هم پای ته نه رسیدلې، درنه ویني بریکون کې حمله کول کې شته له مقاومت کشمیر دی وایي چې تر دې دمه نه ده کشمیر لا معلوم نه ده. دغه حمله چې نن لګرمې مخکې یو لسمه بجې پایل شو، په سیمه کې درې چاودنې رامنځته شوې دي. د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مطبوعاتي مسؤل هم الله میخیل ازادي راډیو ته وویل چې له دغه پیښې تر دې دمه د ننګرهار حوزوي روغتون ته څلور تنه ټپیان وړل شوي دي، نور تلفات تر دې دمه نه دي معلوم او دلیل هم دا دی چې ابسمتي جګړه روانه ده. د ننګرهار د والی ویان وایي چې د قابلګانو دغه روزنیز مرکز نه بشمیره پوله قابلګانی او نرسانی په خوندې شکل باندې خوندې سیمه ته انتقال شوې دي او قابلګانو ته کوم مرګ ژوبله نه رسیدلې. خو د پیښې وروستي جزئیات او هغه د تلفاتو شمېر لا کم دی، دمه معلوم دی ځکه چې لا هم تصفیه روانه ده او په سیمه کې د ډزو غږونه اورېدل کېږي. هغه مرکز چې دقیقا حمله کې شوې ده، برید کې شوې ده، هلته تقریبا د دې ودانۍ په یو اړخ باندې اور لګېدلی دی او تر دې دمه بلا د سیمې نه لوګي پورته کېږي. سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا نه کلا بنده څوک ورته نږدې نه ورپرېښودل کېږي او حمله کوونکي لا هم مقاومت کوي.
بله، داسې معلومه ده چې په دې مرکز کې دننه څونه کسان لا پاتې دي، کارکونکي یا زده کوونکي؟
دوی د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې په مرکز کې دننه چې څومره قابلیت وي هغوی په ژوندي ډول باندې خوندي سیمو ته لېږدول شوي دي. معنا دا ده دوی د خبرې نه داسې ښکاري چې هلته چې څوک بند پاتې وو هغه ټول ایستل شوي دي، خو لا هم وروستي جزئیات نه دي معلوم چې څوک به بند پاتې وي، څومره خلک به وي او که نه، او که څنګه. خو دوی وایي چې په دغه مرکز کې، په دغه روزنیز مرکز کې څومره قابله ګانې وي هغه په خوندي شکل باندې نورو سیمو ته انتقال شي.
بله، او د مسؤلیت د حملې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې منلې دي که څنګه؟
تر دې دمه د دغې حملې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دي اخیستې، خو له دې وړاندې په جلال آباد ښار کې په بېلابېلو تعلیمي مراکزو باندې او په بېلابېلو دولتي ادارو باندې چې په وروستیو کې کومې حملې شوې وي، مسؤلیت یې داعش یا اسلامي دولت ډلې منلې. او څو ورځې وړاندې په جلال آباد ښار کې د مارس خاري مجرد باندې کوم حکومت حمله شوی او لازم کسان ته مرکز لا او خو ورسره حمله وکړي مسئله شوی اسلامي دولت باندې پغاړه.
مننه کوم اکرام الله اکرام چې د جلال آباد شهر څخه د نرسانو قبلګانو پر روزنیز مرکز د ډلیز بریټ پاړه تازه جزئیات راکول. په نور خبرونو کې به نور تفصیل هم واورو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د کتنو په اړه د راپورونو له تایید وروسته افغان حکومت وایي چې نړیوال همکاران یې د سولې په پروسه کې یوازې د اسانتیاو برابرولو او ملاتړ کوونکو رول لري. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې به یوازې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ کېږي. یوسف خان ستران د دې موضوع تفصیل راکوي.
په قطر کې د طالبانو او امریکای چارواکو د ریډو کټو په اړه د راپورونو لخپریدو وروسته افغان حکومت وایي چې د غلیدنې کتنې د افغانستان د سولې لبهیر سره د مرستې په هدف تر سره کیږي. د ولسمشر دوایان مرسیال شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې د بهیر مشري او مالکیت افغان حکومت کوي او نړیوال همکاران یې په دغه برخه کې یوازې د ملاتړ رول لوبوي.
گفتگوهای صلح، مالکیت و رهبری و طرحش از حکومت افغانستان است.
دوی د سولې د خبرو طرح مالکیت او مشري د افغان حکومت ته. ولسمشر غنی په بادغیس ولایت کې په سرګن ډول اشاره درلوده چې د سیمې شرایط سولې ته برابر شوي او دا وخت د سولې د بهیر پر وړاندې خنډونه نشته. زمونږ نړیوال ملګري په دې برخه کې د اسانتیاو د برابرولو او ملاتړ رول لري، نو دې ته په کتو د سولې د خبرو اترو اصلي مالکیت له افغان حکومت سره دی. د تیرې اونۍ په وروستیو ورځو کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور خپور کړ چې د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لاساو سره خبرې اترې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا راپور نه رد او نه هم تایید کړی، خو د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې ویلي چې امریکا د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره ټولې لارې چارې څېړي. له دې سره یو طالب چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ آشنا راډیو ته په خبرو کې دا منلي چې استازو یې په افغانستان کې د جګړې د ختم په هدف له امریکایي چارواکو سره په قطر کې لیدلې دي. د طالبانو دغه چارواکي دا هم ویلي چې فضا ډېره ښه وه او ګټورې خبرې شوې دي. خدای چې طالبانو تل د افغان حکومت پر ځای له امریکا سره په خبرو ټینګار کړی، اوس دا پوښتنه مطرح کېږي چې آیا په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ناسته د سولې په پروسه کې د افغان حکومت له پامه غورځول نه ښیي. د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي دا لیدکاتو په دې هدف ترسره شوي چې د سولې په ټپه ولاړ بهیر بیا روان شي.
امریکا د افغانستان په اوسني نظام تر شا کلک ولاړ دي او که چیرې د طالبانو سره جوړجاړی کېږي او مذاکره نتیجې ته رسیږي، د مذاکراتو په لړ کې چې کوم تفاهمات یا کی تطبیق به افغانستان حکومت کی نو دا حتمی او ضروری ده چې افغانستان حکومت به دې پروسی برخوال وسیږي. اما دا چې دا اوس د مذاکرو لمړی قدمونه دي، د افغانستان حکومت هم غیر مستقیم چینلونو لاري اړیکه کیږي.
په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو په خاطر هڅې تیز شوې، چې ورسره د عامو خلکو او د چارو د څېړونکو هیلې هم ډېرې بریښي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ بادغیس ولایت ته د خپل سفر په مهال هم دغې موضوع ته اشاره وکړه. وی ویل چې په هیواد کې له بل هر وخت نه زیات د سولې د ټینګښت لپاره شرایط برابر شوی دی.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقی وایي چې د افغان حکومت استازي په نه موجودیت کې د سولې خبرې اترې شکونه رامنځته کوي. ښاغلی صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې باید شفاف یا واضح وي او هیڅ ډول پوښتنه رامنځته نه کړي. نسیم شفق له ښاغلی صدیقی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې په قطر کې د امریکایي او طالب چارواکو ترمنځ خبرې د سولې پروسې په اړه څنګه ارزوي.
زه د امریکا د حکومت نه هرکلی کوم، دونونه مننه کوم او دودی چې دغه کوم دغه هلیزلې کړی چې د طالبانو سره د نږدې نه وګوري، د افغانستان سولې په اړه باندې بحث وکړي. خو ګیله مو دې ده او نیوکه مو په دې ده چې تر څو چې د افغانستان حکومت هم د ملي شورا یو تیاس غړي دواړو مجلسین او دې په څنګ د علما شورا یو تیاس کسان او دې په څنګ د سولې شورا او د همداشنه د حکومت جپوړي کسان
صدیقی صاحب، ظاهرا د افغان حکومت کوم نماینده یا استازی په دې خبراتورو کې په قطر کې حضور نه درلود، تاسو اشاره ورته وکړه، دا څومره کولای سي چې د افغان حکومت د استازو د عدم حضور په صورت کې څومره کولای سي بے باوري رامنځته کړي یا هغه هماهنګي چې د افغان حکومت او نړیوال ټولنې په تیر امریکا ترمنځ ده هغه ته زیان ورسوي؟
بلکه خو اصلي خبره دی کده چې افغانان سوله غواړي، نه امریکا نه غواړي، افغانان غواړي. کله چې افغانان هو سوله غواړي، د افغانانو د دولت جپوړې هي دوی باید ترې ګډون درلودی. دغه د دوی نه ګډون دا مونږ د دې د شک په سترګه ورته ګورو. دا په دې معنی چې مونږ داسې فکر کوو چې دا کومې خبرې چې دوی کوي د افغانستان ولس لپاره بد اعتماد وړ دي، لپاره نه چې دلته افغان پلاوي فکر دی کې ګډون نه کړی او دلته د افغانانو بودان شرط به شرط اساسي په دې معنی چې افغانان سره غواړي.
صدیقی صاحب، طالبانو تل ټینګار کړی چې دوی له افغان حکومت سره خبرې نه کوي بلکې له امریکا سره خبرې کوي. آیا ستاسو نظر د امریکایي او طالب چارواکو دغه لیدکاته د دغه مانی یا دغه خند یا دغه بنبست د ماتېدو په معنی نه ده؟
چیرې طالبان واقعا غواړي سره وکړي، باید افغانستان دولت سره د مذاکره وکړي، دوی سره باید افغاني سره وکړي. او که چیرې دوی وایي چې وروره موږ غواړو چې امریکایانو سره ملاقات کوو، دا په دې معنا ده چې یا دا د طالبان مستقیم یا غیر مستقیم امریکایانو پورې لري او یا دا چې افغان حکومت دولت دوی قطر په نظر کې نه نیسي.
افغان حکومت وایي، جناب صدیقی صاحب، افغان حکومت وایي چې د دوی نړیوال همکاران په دغه برخه کې سهولت رامنځته کوي او حمایت کوي. دا په دې معنا ده
چې چیرې تحصیل هم سهولتونه او تحصیل هم مونږ ته آماده کی، خو د تحصیل او د سهولت په سر ورسره هم بیا د افغان پلاوی باید بودن د تدیر شد دل پاره و چه حد یک قد افغان ولس هم پده پووی نون پده اغا موضوع دوی سره بحث کرده که چیره در افغانی پلاوی حتی موجود حضور رو نداری، یعنی دا پده مانه چه مون در شک پسر گورتا گورو چه آیا دوی ملاقات و سره و گره و کنه، آیا دا اغا کم وقتون چه افغانستان ولس نداری آیا دا و سره و کنه، یعنی دا اغا مساله ده چه ترسو چه دا افغان پلاوی حضور رو نداری. زه او دا افغانستان ولس مون همیشه دا اغا مساله ده شک پسر گورو.
د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقی و.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه د حکومت له لوري د ارادې د نه موجودیت په اړه اندېښنه ښیي. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې ځینې کړي هڅه کوي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات مهندسي سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا ډاډ ورکوي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به پر خپل وخت او په شفافه توګه ترسره سي. محمد حدیث پر دې سره پوره کوي.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا تازه موندنې ښیي چې د سیاسي، امنیتي او تخنیکي ستونزو سربیره د حکومت او انتخاباتي کمیسیونونو لخوا د انتخاباتو د ترسره کېدو چمتووالی نه دی موجود. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایبزاده د شنبې په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال د انتخاباتو په تړاو د حکومت او کمیسیون لخوا پر شویو اقداماتو له انتخاباتي کمیسیونونو سره د حکومت د نه همکارۍ او دغه شان د کمیسیون د کار په پس بهیر انتقاد وکړ.
عامل عدم آمادگی کمکاری کمیسیون هست، نتونسته خوب رهبری
دی. وایس مونږ د اندېښنې یو لامل د کمیسیون کمکاری او د مدیریت ضعف دی، او په ورته وخت کې د حکومت له لوري ناسم انتخاباتي سیاستونه بل لامل دی. د نړیوال ټولنې ځینې اړخونه هم علاقمندې نه ښیي، نو دی ټولو ته په کتو دا ویلی شو چې حکومت د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو اراده نه لري. د ښاغلي ایوب زاده په خبره ځینې ډلې او د سیمې استخبارات هڅه کوي چې انتخابات مهندسي او یا هم لانجمن کړي چې په خبره یې باید مخه ونیول شي. دغه بنسټ د انتخاباتي مهالویش په پام کې نه نیول، د نوماندانو د لیست په خپراوي کې ځنډ، د نوملیکنې د بهیر په اړه خلکو ته د لازم عامه پوهاوي نه ورکول، د سټیکرونو خرڅلاو، د زورواکو مداخله او د خزینه کارکوونکو کمښت د انتخاباتو د ترسره کېدو پر وړاندې لوی ننګونې بولي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د میزان د میاشتې په 28مه نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه اعلان کړي. بلخوا په دې وروستیو کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د انتخاباتي نظام د بدلون غوښتنه مطرح کړي او ویلي دي چې په دې اړه یې خپله طرحه له جمهوري ریاست د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون، یوناما او نورو بنسټونو سره شریکه کړې ده. د ګوندونو دغه طرحه د تېرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان د لوی ملي ائتلاف غړو هم تایید او پر عملي کېدو یې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست دویم مرستیال امید میسم بیا دا په کلکه ردوي چې ګنې حکومت د انتخاباتو لپاره اراده نه لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دویم مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي د ټیفا انتقادونه ناسم ګڼي او ډاډ ورکوي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په خپل وخت او په شفاف ډول ترسره شي.
کمیسیون مستقل انتخابات از لحاظ آمادگی خود آماده برگزار
دی. وی د انتخابات خپلواک کمیسیون در راتلونکو انتخابات لپاره کاملا چمتووالی لري او د میزان د میاشتې په 28مه نیټه به انتخابات ترسره کیږي. په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. د ښاغلي ابراهیمی په خبره هر څوک چې د کمیسیون د چارو په اړه انتقاد کوي باید د خلکو د عامه ذهنونو د ګډوډولو پر ځای د اسنادو له مخې کره خبرې وکړي. ټیفا وړاندیز کوي چې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره باید د طرزالعملونو او مقرراتو د جوړیدو په برخه کې له سیاسي ګوندونو او جریانونو سره سلا مشورې وشي او دغه شان د کمیسیون جلسې هم باید علني وي.
زما رایا، زما حق.
نیوان ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي وي.
مونږ د مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او منهای زړی د دانشا چې دغه انجن دي د کمیسیون
د میزان د 28مې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د ساتي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې اورېدلای سي. د افغانستان د ولسي جرګې او شمېر غړي او سیاسي کارپوهان په پاکستان کې د نوي حکومت رامنځته کېدو ته خوشبین دي. دوی وایي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې په انتخاباتو کې ډېرې څوکۍ ګټلې تر بریا وروسته په خپلو خبرو کې د افغانستان په اړه ښه نیت ښودلی، خو بیا هم عمل ته یې باید انتظار وسي. تر دې وړاندې عمران خان په افغانستان کې روان جنگ جهاد بللی و، خو په ټاکنو کې له بریا وروسته یې د افغانستان په مقابل کې د معتدل سیاست خبره کړې ده. محمد حدیث پردیس تفصیل.
د پاکستان په ټاکنو کې د عمران خان د افغانستان په اړه د هغه تر تازه څرګندونو وروسته د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان د هغه په لیدلوري کې د رامنځته شوي بدلون په اړه په احتیاط خوشبیني ښیي. دوی وایي که څه هم په تېر کې عمران خان د افغانستان په اړه منفي څرګندونې کړي، خو ښایي وخت په رسېدو یې نظر بدل شوی وي او غواړي له افغانستان سره اړیکې ورغوي. د ولسي جرګې غړی عبدالستار خواسی وایي عمران خان د افغانستان په اړه ښه نیت ښودلی، خو بیا هم باید انتظار وشي چې په عمل کې څه ثابتېږي.
زه فکر کوم چې د نوی په څنګ کې چې موږ خوشبینه یو باید انتظار وباسو چې آیا دا کوم اظهارات چې د کړي دي د عمل ثابتولی شي او که نه شي کولی. زما نظر دا دی چې باید انتظار وباسو. انشاءالله په لنډو ورځو کې به د خبر نتیجه معلومه شي.
د پاکستان د پخوانی کرکټ لوبغاړي عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې چې د تیرې چهارشنبه په ورځ وشول زیات سیټونه خپل کړي خو مطلق اکثریت نه دی ګټلی. د پاکستان د اساسي قانون له مخې د پاکستان د ملي اسمبلی د 202 سیټونو نه چې هر سیاسي ګوند اکثریت وګټي کولای شي خپل حکومت جوړ کړي. عمران خان له سیاست وړاندې په پاکستان کې د کرکټ له مشهور لوبغاړو و چې په کال 1992 میلادي کال کې د نوموړي په مشرۍ نړیوال جام هم وګاټه. عمران خان کرکټ سره تر مخه خي وروسته سیاست ته مخه کړه او د سیاست په شاوخوا دوه لسیزو کې وخت نا وخت افغانستان په اړه هم څرګندونې کړې. نوموړي تر دې مخکې د افغان جګړې په اړه په خپلو خبرو کې چې په افغانستان کې ګڼ غبرګونونه هم له ځان سره لرل ویلي وو، هغوی چې په افغانستان کې د اشغالګرو پر وړاندې جګړه کوي دینی توجیه لري او جهاد دی. خو نوموړي په ټاکنو کې له بریا وروسته ویلي چې په افغانستان کې به د سولې د ټینګښت او د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د ګډ کار هڅه وکړي. د سیاسي چارو کارپوه نثار صالح وایي د عمران خان خبرو ته ځکه خوشبینه دی چې نور په افغانستان کې د جګړې دوام د هیچا په ګټه نه دی.
خان دا مسله درکړې ده چې دوی بل چاره نه لري، د هند سره ډېرې ښې اړیکې به جوړې کړي او دا مشارکت د افغانستان سره چې پاکستان دوه مخي سیاست کړی دی د هند سره هم شنه. نو د امریکا په دغه برخه کې دا پټیل دي چې نور دغه جنگ سیاست ګټه نه کوي.
د خاغلی صالح په خبره افغانانو د تاریخ په اوږدو کې له پاکستان سره د خو اړیکو د پاللو هڅه کړې خو پاکستانی حکومتونو برعکس چلند کړی. د وی نوې حکومت باید تیری ترخی تجربې تکرار نه کړي او له رامنځته شوی فرصت اعظمي استفاده وکړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
اوس به یو بل نړیواله مسله را واخلو. اسرائیلي ځواکونو درې فلسطینیان وژل دي. دغه ځواکونو رفح ښارګوټي ته نږدې د اعتراضونو پر مهال پر فلسطینیانو ډزې کړې دي. په دې پیښه کې په لسګونو نور فلسطینیان ټپیان شوي هم دي. دغه موضوع سلیم احمد صالح تعقیب کړی چې زیاته راکوي.
یو ولس کلن زلمی چې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو ټپي شوی وو نن شنبه سا ورکړه. د غزې د روغتیا وزارت دا مسله تایید کړې ده. د غزلمی پرون جمعه د غزې په جنوب کې رفح ښارګوټي ته څیرمه د اعتراضونو پر مهال پر ټټر ټپي شوی وو. تر دې مخکې د غزې روغتیایي چارواکو د اسرائیلي ځواکونو په ډزو د دوو فلسطینیانو وژل کېدل او د لسګونو نورو ټپي کېدل تایید کړي وه. د غزې د روغتیا وزارت ویلي یو 14 کلن فلسطینی چې پر سر ټپي شوی وو پرون سا ورکړه. دریم تن چې سا یې ورکړې ده د روغتیا وزارت په خبره د غازی ابو مصطفی په نوم 43 کلن سړی وو. د غزې د روغتیا وزارت په دې پیښه کې تر اتیا د زیاتو کسانو ټپي کېدل تایید کړي دي. د دې پیښې یو عیني شاهد حسن نجار اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې اسرائیلي سرتیرو پر هغو فلسطینیانو ډزې وکړې چې د پولي خوا ته یې مخه کړې وه. د اسرائیل پاوز وایي ځواکونه یو وروسته له هغې پر فلسطینیانو ډزې وکړې چې هغوی پر پوله جوړ شوي موانع تخریب کړل. اسرائیل وایي د خپل سرحد دفاع کوي. اسرائیل بیا حماس ډله تورنه کړې چې له اعتراضونو څخه له سرحدي خنډونو د تیرېدو او پر اسرائیلي ملکیانو او پوځیانو د حملې لپاره ګټه اخلي. حماس چې له 2000 میلادي کال راهیسې پر غزه کنټرول لري د اسرائیل پر ضد د اعتراضونو رهبري کوي. تیره اونۍ یو فلسطینی یو اسرائیلي سرتیری په ډزو وواژه او بل سرتیری د فلسطینیانو په ډزو ټپي شو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه محمد فزیز عبدلیل کندهار څخه خبر کوم. ورته کندهار کې کوم کلینیک کې اوسه د اکتوبر د زم په تاسو کې ویریتنه په خپل دی یاد لري کندهار ویریتنه چې له کاروزګان زابل هلمند دا دیو زابل دی سل دی زابل پر ځای نیمروز ولا چول دی ما دا شکایت دی ما وښتنه د اکتوبر د مدیر یا د مشر څخه چې دی وایي زابل سره دا چلن کې زابل یې جنې سل دی او نیمروز ولا چول دی
د دیولا مجاهد پکتیکا نه په تماس کې سوایم.
ما د سبخانه څخه دا غواړم او دا پیغام ته پیدم تایمه په تکرای سکل او لوسوالی کې یو بازار د لوی بازار ته دې بازار کې دوای ګان د دې کپیاته دوای ګان دې په تاریخ تیر او دا سران انسان دا سران دې غاکو ډاکټر یې هغه چاته د تبرکلوز دوای کې چا دې می دې مرز د تبرکلوز دوای ورکې دا غلط خراج کابل ته ولا چې بیا ورته یې په تبرکلوز دوای خوړل دې ورکه دوای دې خوړل هغه لا فازاج او دا سره نه مانی دې غاکو ډاکټر دا جار مرز لا چې باندې ته وای زایم
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
د یو شمیر عامو افغانانو نظرونه مو اوریدل چې د خپلو سیمو اړوند ستونزې او شکایتونه یې زموږ سره شریک کړي وو او تاسو هم کولای شئ چې د خپلو سیمو ستونزې را سره شریکې کړئ. د ازادي راډیو د خپلو ځانګړو پروګرامونو په ترڅ کې درته خبروي او له چارواکو سره یې شریکوي. په دې سره د کابل په وخت 4:30 سولې یو ځل بیا له فرشتې جلال زید څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د نرسانو یا قبیلګانو په روزنیز مرکز حمله روانه ده او دوه وسوال چې ودانۍ ته ننوتلي لا هم ټزې کوي. په حمله کې د چارواکو په وینا درې تنه زخمیان شوي دي خو امنیتي ځواکونه توانېدلي چې 16 تنه محصلین او کارکوونکي له ودانۍ وباسي او وایي شغوري. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان حکومت وایي نړیواله ټولنه له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د دوی د هڅو ملاتړ کوي او د سهولتونو د برابرولو هڅې کوي. د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر ویاند ازادي راډیو ته نن وویل چې د سولې د مذاکرو طرح او رهبري د افغانستان د حکومت په لاس کې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس وایي حکومت په ایران کې د رژیم د تغییر په لټه کې نه دی. ماتیس وایي د متحدو ایالاتو غواړي ایران په یو شمېر مسایلو کې چې نړیوالې ټولنې ته یې ګواښ متوجه کړی خپل دریځ بدل کړي. د مصریوی محکمې نن 15 تنه چې د اخوان مسلمین ډلې یو شمېر پیژندل شوي مشران هم پکې دي محاکمه کړل. دا کسان په 2014 میلادي کال کې د اسلام پالي ولسمشر محمد مرسي په ملاتړ د اعتراض په تړاو محاکمه شوي دي. محمد مرسي په 2014 میلادي کال کې د مصر پوځ په زور له واک لري کړ او په مصر کې د اخوان مسلمین ډلې پر فعالیت بندیز ولګید.
له فرشته جلسې مننه. ناجیا صاحب به سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د غازی امان الله خان سیالیو اتلولي بوست لوبډلې په خپل نوم کړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل په پایلوبا کې سپینغر او بوست لوبډلې سره مخامخ شوې. په پایلوبا کې سپینغر د 328 مټو هدف وټاکه چې بوست لوبډلې وشو کولای چې ټاکل شوی هدف پوره کړي او بلاخره د غازی امان الله خان د سیالیو اتلولي خپل کړي. همدارنګه غوره لوبغاړو ته نقدي جایزې او کپونه هم وویشل شول. په غور ولایت کې د معرف په ملاتړ د فوټبال سیالۍ پیل شوې دي. د غور د ورزشي فدراسیون امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل د دغو لوبو لګښت د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق ولایتي دفتر لخوا ورکول کیږي. نوموړي وویل دغه لوبې د مرکز او ولسوالیو د شپږو ټیمونو ترمنځ 15 ورځې دوام کوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن انګلستان ته روانيږي. د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې دغه لوبډله به په انګلستان کې د آیرلند سیالیو لپاره تمریناتي کپ پیل کړي. تمه ده چې دغه لوبډله د آیرلند په وړاندې 3 او 5 ورځو لوبو لپاره تیاری ونیسي. حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې په وروستیو کې د دې وزارت لږ تر لږه 16 مامورین د فساد په تور سرنوالۍ ته معرفي کړي دي. د حقیقت سده د دیونی په خبرونه کې د همدی مسلې ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مسافر وړونکو موټرو د هډو په غیر منظم والی، د دې ترڅنګ د کرایو د لایحې په نه موجودیت او همداراز یو شمیر نورو ستونزو د ترانسپورت له وزیر حمید تحماسی سره غږیږو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړی. مننه وزیر صاحب چې وخت مراکه که پایلې لیدی وکړو چې ویل کېږي په وروستیو کې د ترانسپورت وزارت یو شمیر مامورین د فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي دي، که په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړئ.
په درې میاشتو کې موږ وکولای سو چې هغه کسان د ترانسپورت وزارت کارمندان چې په فساد باندې ښکېل وو د موږ د تفتیش داخلي د بررسي په اساس هغوی موږ ته مضنون را معلوم سو او د دوی تعداد تقریبا 46 کسان ته رسیږي او دوی له رئیسانو ونیسه تر معاونینو پورې، تر مدیرانو پورې، تر کارمندانو پورې، تر آمرینو پورې په دې کې شامل ده او دوسیو ټولو اداره محترم لوی څارنوالۍ ته لیږل شوی ده. د یو سلو سلور دیرشم ماده د اساسي قانون پر بنسټ چې صلاحیت د تحقیق د اداره محترم د لوی څارنوالۍ لري.
د دوی دندې مزنډول شوي کله هم په خپلو دندو کار کوي
یا د دوی خپل لوی څارنوالۍ تصمیم نیسي؟ د دې لپاره صلاحیت د تعلیق د وظیفې موږ سره نشته او دا خپله عدلي اداره تصمیم ده چې د هغوی لپاره به تصمیم نیسي.
اوس وخت کې عواید تر